کتونکو او اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا د ریډیو او ټی وی په خبرونه کې اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ترهګر حملو سیوا کېدو اندېښنه څرګنده کړې. خپلو ادارو ته یې خبرداری ورکړې چې په ترهګر حملو کې زیاتوالی راتلی شي. ایران چې د پردې په سر راپارېدلو مظاهرو په افغانستان کې هم د ښځو حوصلې لوړې کړې او په کابل کې په یو تعلیمي مرکز د ځانمرګي حملې وروسته په کابل او نورو ښارونو کې ښځو احتجاجونه کړي. په ایران کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې وروسته د روانو مظاهرو په وخت د شروع یا چهارشنبې په ورځ په څو نورو ښارونو کې په یونیورسټو کې امنیتي واکونه پورته کړل شوي دي. بلوچستان کې ډاکټران وایي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو او موسم بدلېدو له کبله موسمي او د معدې ناروغۍ زیاتې شوې دي. اخوا په سینسوبه کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د سیلابونو نه وروسته ګڼ شمېر خلک د سختو ناروغو سره مخ دي. موږ سره اوسئ. دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي.
تون کور دن کو د خبرونو سټی کی تاسو وابریدل. نن بایوشمیر ریپورتونه تاسو ته وړاندې کو. خو راځو خپل اولنی ریپورت اړخته. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په هیبات کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ترهګر حملو سبا کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او د ټول ملک لپاره د خبرداري اعلامیه خبره کړې ده. دا په داسې وخت کې چې په روسو کې غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان د شمالي او جنوبي بدرستان نه علاوه پېښور، سوات او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې په پوز او د امنیتي کمیټې په مشرانو غړو باندې حمله کړې دي. ویډیو رپورټ پی د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال ارشد حسین راکوي.
د کورونو چارو وزارت 13 میاشت جاری کړی د خبرداري په دې اعلامیه کې چارواکو ته د چمتو کېدو او د تونلارو ضد د عملیاتو ویل شوی. وزارت ویلي ټي ټي پی او د هغې نه جدا شوی ډلې راتلونکي ورځو کې ترهګر فعالیتونه سیوا کولی شي.
د مینستریم پاکستان سیاسي قیادت چې کوم د کاغذ په فلال زکه خاموشه دي چې دا اور زما په وجود بللی او هغه ته لا اور نه ده ورسېدلی. نو دا په داسې نه دا څنګه چې د ډیورنډ په کرخه راوړې دو دغه شانته بو د اٹک پاپولم وراوړي دا بودريږي نه.
د پاکستان د کورونو چارو د وزارت د خبرداري د اعلامیه چې په ورسپانډان کې خبره شوې داسې حال کې مخې تراغلي چې ټي ټي پی د وزیرستان نه علاوه په سوات، پېښور او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې په پوز د امن کمیټې په مشرانو او غړو د بریدونو ذمہواري منلې دي. د ریپورټونو تر مخه د کورونو چارو وزارت ویلي ټي ټي پی د پاکستان په حکومت تور لګوي چې د پخوانې فاټه بیرته خپل زوړ حیثیت ته بوتو د هغوی غوښتنې نه دي منل شوي. د ریپورت تر مخه د کورونو چارو وزارت د خبرداري په دې اعلامیه کې ویلي شوي چې د ټي ټي پی مشرانو د پاکستان د حکومت سره د خبرو ناکامه کېدو په صورت کې د خپلو کورونو محفوظ ځایونو ته د منتقل کولو فیصله هم کړې ده. د دفاعي چارو سیړونکي وایي چې د ټي ټي پی سره د خبرو نه علاوه د پاکستان سره بل کملار نشته.
کومې خبري زنډبلی شوې دي او د کوم زیبانی پر خودلې شوې دي په هغه ځینه به دا غي شروعات وشي. او دویمه خبره دا ده چې په کار ده چې پولیټیکل لیډرشپ هم د دې خبره ترو په سوګند په ښکارا اونرشپ واخلي. او دریم طرف ته چې پولیټیکل لیډرشپ یا حکومت واړي چې په هغه کې د اپوزیشن نه او د حکومت د طرف هم پکې غړي واچولې شي.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت په دې اعلامیه کې د ټي ټي پی د زیلی سانګو د جنگیالو په دایښ خراسان کې د شاملې دو یا د ترهګر عملیاتو لپاره د حافظ ګلبادر ډلې سره د یو ځای کېدو د ممکنه اندېښنو خبرداري هم ورکړې شوې ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
او د پاکستان حکومت او غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د یو کله حسې د کلخکارا او کله پټو مذاکرات عمل کی ورستی ځنه پس حکومت خپل ادارو ته څنګه چې تاسو اوریدل دا خبرداري ورکړې ده چې په ترګر حملو کې زیاتوالی راتلی شي. سړونکو وایي چې دا سخکاری طالبان نور هم زړور شي بي او د ترګر په پیښو کې د زیاتوالی ویره څرګندوي. هم په دې حق لباندې یو سړلنیز رپورت د پیښور نادری به خبریاله سادیا قاسم شارکوی.
د پاکستان انسټیټیوټ اف پیس سټډیز یو تحقیقي ادارې تر مخه بندیز د غول شوی ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان د روان کال د جون میاشت پورې 53 حملې کړې دي. او د جولای نوخله تر تیر میاشتې پوری ټي ټي پی دغه حمله 55 تر سوالی دی چې پکې خودکش حمله د لارې په غاړه بمی چاودنی او هدفي وجنې شامل دي. سیلونکی وای په داسې محل چې د پاکستان او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ امن مذاکرات عمل ودرېدل دي تر هغه حمله کې به زیاتواله کیږي. د خیبر پختونخوا د پولیس یو پخوانی افسر او د نېشنل تھنک ټانک تحقیقي ادارې مشر ډاکټر اختر علی شاه هم وای د هغه تجربه وای چې امن مذاکرات ناکام شوی دي او اوس ټي ټي پی به دغه قسمه تر هغه حمله نور هم سیوا کوي.
آئندہ با دا حملے سیوا کی گی دے کے با خودکش ہم وی ٹارگیٹ کلنگ با ہم وی اور بتخوری با دے کے دا با سیوا کی گی. ریاست تا پکار دی اینٹی ٹیررزم ایک 1997 اور چکبا قومی پالیسی نیشنل ایکشن پلان پاغی وانے پورا عمل درآمد دیو کی.
ڈاکٹر اختر علی شاہ وی دا وقت مرکز او صوبو کی حکومتونو تا د دې مخنیولو په اړه سه عملی ګامونه غستل پکار دي.
دا ضروری ده چې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت د لړل تپل لکې یو بل وانه د الزامات نه لګي. دا یو قومي مسله ده او په دې وانه د یو ځکینی او یو مشترکه لاه عمل دی جوړ.
سیلون کې وای افغانستان کې تیر کال طالبانو واک اغستونه پس ټي ټي پی نور هم زړور شوه دي. د مئی په میاشت کې سواد کې طالبان یو ځل بیا راخکره شوي وو او هغه ته د ځای پولیس او د فوز افسران نیولې وو. هم دغه شان پرستو کې د ټي ټي پی بریدونه هم سیوا شوي دي چې په کې ګڼ شمېر نقصانونه شوي دي. یو خبریال حق نواز چې په امنیتي امور باندې نظر ساتي وای امن مذاکرات شروع کېدو سره په شروع کې خو د دې ښې نتیجې راوتلې او دزبندي وشوه، خو څنګه څنګه دغه عمل ودرېدو رستو کې د دې په نتیجه کې تشدد پیښې سیوا شوې دي.
نو کشری دا مذاکرات مخ پر وړاندې لاړ نشي نو دا به بیا یو وار بیا خاص کر پاکستان هغه سیمه کمی چې په خوانه په ترهګرۍ کې او په وسلوالو ګوندونو د طرف نه په نښه شوې وي نو داسې پیښه به بیا رامنځته کیږي. نو اوس په داسې کتلې کیږي چې مخکې د حکومت څه سوچ دی، څه فکر دی، په دې وخت کې ماته داسې نه ښکاري چې کنه څه پرمختګ په دې باندې کیږي.
سیلون کې وای چې څنګه څنګه دا واضح کیږي چې د پاکستان حکومت او د ټي ټي پی ترمنځ امن مذاکرات په وړاندې نزي، دا هم ښکاره کیږي چې ټي ټي پی په دغه ټول وخت کې نور هم زړور شوی دی او د دوی له طرفه تر هغه حملو او تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. خو په کار دا ده چې د دې مخنیولو لپاره د پاکستان مرکز او صوبو کې حکومتونه یو ځای شي او په یو ستراتیجی یا پلان باندې پګداکار وکړي.
سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
د دیوا سره اوسئ.
ارو وایس اف امریکا دیوا د ریډیو ټلویزیون خبرونه دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا سره د اړیکو سمولو لپاره د واشنگټن نه بیرته پاکستان ته روان شو. دا سفر په افغانستان کې د تیرو 40 کالونو د زیاتې مودې پورې د پاکستان پر رول باندې د امریکا پر لپسې نیوکو او پوښتنو وروسته سرته رسیدلې دي. د مولي د یو شمېر امریکایي چارواکو سره په واشنگټن کې لیدلې دي. د هغه د غونډو او سفر هدف سکه دیشو امریکای سره په اړیکو کې د بے باوري د چا پلر کول لپاره پاکستان سره کول شي، په دې حق باندې تاسو ته یو رپورت سمون همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
سړونکو د دې سفر هدف د امریکا سره د پاکستان د اړیکو بیا سمولو یو حسابولي، خو په اړیکو کې د لارې خند د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان دی.
I don't think that
ze fikr na kawam che pa Afghanistan ki da Taliban da waqmani pa halat ki America da Pakistan sa kam ziat sa thama wakri Pakistan patir shul kalu ki pa Taliban bandi da suli la para khpal aghiz karawali na dai
da tamaki ki che America ba da Pakistan na pa Afghanistan ki da tarah kare pa zid amaliyat ki mrasta ugwadi
monitor the terrorist situation inside Afghanistan
pa Afghanistan ki da drone dalari da tarhagaru da sarani la para America da Pakistan fizai arim ta artyalari دا هغه سدی چې امریکا به غواړي، لکه څنګه چې موږ د القاعده د مشر احمد الزوایری په ورژنه کې ولیدل. خدا چې ګنی پاکستان به طالبان دې ته رضا کړي چې القاعده سره اړیکې وشلوي، نو زه فکر نه کوم چې امریکا به په دې اړه پاکستان سره کومه تمه ولري.
دلته په واشنگتن کې د سیډنیز ادارې ویلسن سنټر یو بل څېړونکي مایکل کوګلمن د جنرال باجوا د سفر په اړه په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا سره د خبرو په ایجنډا کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد د امریکا سره د پاکستان ممکنه مرستې شامل دي، خو زیاتوي فکر نه کوي چې دا سفر په پاکستان کې د ولسی واک د پیاوړي کولو لپاره دی.
امریکایي د تعلقاتو کوم نیچر دی هغه ډېر زیات بدل دی، هغوی بالکل د پاکستان دن چې کوم نظام دی هغه نه چیړي، بلکې هغوی په دنیا کې د پاکستان حوالے سره یا په دنیا کې کوم داسې مفادات دي چې په هغه کې د پاکستان رول زیات اهم کېدی شي، هغه څه ډیولپمنټ دي درې څلور چې په دنیا کې روان دي هغې حوالے سره د هغوی مفادات دي او هغې سره د هغوی ترجیح تړلې ده.
د امریکا یو سینیټر کریس وین هانلن د امریکا غږ ته ویلي چې د جنرال باجوا سره یې لیدلی او وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافونه شته. یو ورکې د چین سره د پاکستان اړیکې دي.
The US would not want to see Pakistan.
بشکه امریکا نه غواړي چې پاکستان بيخي د چین لاسو ته پریوزي. دې کې شک نشته چې د چین پاکستان د اقتصادي منصوبو وړاندې هم دغه دواړه هیوادونه یو بل ته ډیر نږدې وو. امریکا به نه غواړي چې دوی نور یو بل ته لاند سي، او که رښتیا ووایم نو پاکستانی مشران هم نه غواړي چې چین ته کینه. هغوی به بارني تګلارې کې نور امکانات هم کارول غواړي.
او امریکا خو د پاکستان غلیم هند سره هم ښې اړیکې لري. نو دا به څنګه کیږي؟
It's always difficult for the United States.
بشکه د امریکا لپاره دا تل ډیره ګرانه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکو کې توله وساتي. دواړه غلیم هیوادونه دي او هند شکاره ویلي چې پاکستان سره د امریکا په فوزي مرستو خوشاله نه دی، خو هند دا هم نه غواړي چې پاکستان د چین محتاج هیواد جوړ شي.
د جنرال باجوا امریکا ته د سفر په وخت د یو شمیر پخوانو امریکایي او پاکستانی ډیپلوماټانو یو ګډ رپورت هم خپور شوی دی. دغه رپورت دا سپارښتنه کوي چې د افغانستان په سر په پاکستان باندې د امریکې د بې باورۍ تر څنګ امریکا په نورو چارو لکه چین ته د پاکستان په محتاجۍ کې د کمی، د چاپیریال بدلون او پانګو اچولو کې امریکا څه کولی شي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون خبرونه دي. د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه هغه خبرونه رد کړې دي چې صوبایي حکومت د کال 2013 راهسي 1780 ارب روپی قرض اخیسته. مولي په سوشل میډیا باندې ویلي چې حکومت 310 ارب روپی قرض اخیسته. د خبر پختونخوا د خزانه وزارت د ویپانې تر مخه حکومت د صوبې بیلابیلو ترقیاتي منصوبو لپاره د تیر کال یعنی کال 2023 د جون د میاشتې پورې 290 ارب روپی قرضه اخیستې. رپورت په دمردان نه د یو خبريال ریاس حسین راکوي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د سوشل میډیا د لارې وایي د خیبر پختونخوا حکومت په مجموعي توګه 3.5 ارب روپۍ قرضه ترلاسه کړې ده چې د سند او پنجاب صوبو نه اوس هم کمه ده. دوی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې په صوبه کې د اقتصادي ستونزو له امله سرکاري ملازمینو ته د ستمبر تنخواګانې هم وروستې شوې وې، او مخالفه سیاسي ګوندونه په حکومت تور لګوي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت په 13 کالو کې نږدې 900 ارب روپۍ قرضه ترلاسه کړی. په خیبر پختونخوا کې د اقتصاد ماهر عرفان خان وی ویډیو ته وایي صوبایي حکومت د نړیوالو مالیاتي ادارو سره نږدې د 900 ارب روپو لوزنامې شوې دي.
په وخت کې حکومت ڈاکومینٹس نے پہاڑی کی دی دا خبر کرے کہ منگ بعد کم بینک نہ سمرا قرضے اخلو برتن کی وقت نو کی دی باقاعدہ معاہدی شی ودی وقت کی حکومت مالی بحران نے نو دا قرضو اغسو نہ علاوہ دا تیسرا نورا چارا نشتا
دا خیبر پختونخوا دا خزانی دا وزارت دا ویپانی تر مخا دل 2021 دا جون پورے صوبائی حکومت 290 روپے قرضہ تر لاسا کرے چپکی دا بی آر ٹی توانائے او بخور او بنیادی ڈانچی منصوبے شامل دی د خزانه وزارت وایي په دې قرضو کې د ایشیایي ترقیاتی بانک نه 25% د نړیوال بانک نه 30% او جیکا ادارې یا جی آی کی ا نه 5% قرضې ترلاسه کړې دي د اقتصاد ماهر محمد فهیم وی وی ډیوته وایي د روان کال 2023 د جنوري نه با صوبایي حکومت دغه د قرضو د واپسې عمل هم شروع کړی خو د روپې د قدر د کمیل عمله په دې قرضو کې زیاتوالی هم راځي صوبائی حکومت وائی دا تیرو شپگو میاشتو راہ سے مرکزی حکومت صوبے تا دا بجلی دا واجبات پمت کے پیسے ندی ورکڑی چے دا میاشت پسر دا اتلس نا تر 10 روپے پوری جوڑی گی ریاض حسین وائی ایس اپ امریکہ ڈیوا مردان
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون خبرونه دي عرب ملکونو کې د مزدوري په تکلیفون کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي خلک وایي چې د ویزې او نورو قانوني اسنادو ترلاسه کولو په وخت یو شمیر مشکلاتونه دوی تیریږي په خبر کې د ریوا خبریال عثمان خان د خیبر پښتونخوا په خبر یونیورسيټي روډ باندې هغه د تبرغلې چرته چې د سونو پښمره کې پښتانه چې پکې زیاتره ځوانان دي د سعودي عرب ویزې او نور قانوني اسنادو د تصدیق لپاره انتظار کوي د تدوی ځنې وختونو کې سورزي هم تیروي ریپورت پی د عثمان خان تاسو ته وړاندې کوم
دا پیښور په یونیورسيټي روډ د سلګونو پښمیره کې پښتانه په اوګد قطار کې ولاړ دي چې سعودي عرب ته د تلو لپاره د اسنادو تصدیق وشي وایي د عربو سخت مزدوري ته د تلو یوازنې علت د حد نه پورته ګراني او غربت ته
د مجبورۍ د نظام چې زماش لس دولس تنه کولم دا او زه چې ډیر کوشش کوم زه دی واته سعودي اړي واخلم نو آیا پنن حالاتو کې نن سبا په 1500 روپۍ د وړو بوجي دا په 9000 روپۍ د وړو ټیم دی آیا یو غریب سړی دا دوشینه د میاشتې لاغستې شي نو آیا دا به کپڑا پسوالی آیا دا به سړی خربادان سبزی پسوي شي آیا دا به بیمار په کار پسو کی
پاکستان د نړۍ په شپږم نمبر هیواد دی چې دا تنه تر 10 میلیونه پورې خلک به هر ملکونو کې میشته د اوورسیز پاکستانیانو وزارت تازه شمیرو تر مخه په سعودي عرب کې یوازې د ټولو نه سیوا 23 لک پورې پاکستانی وګړي مزدوري کوي د بر دیر سیلګری سیمې کومراټ نه راغلي ځینې کسان وایي د جنت وطن استوګن یو خو سپیره تقدیر دی ته اړ کړو چې د عربو صحراګانو ته مزدوري ته لاړ شو
خلک راغلي دي د بیګا دل په دې پټپات باندې د غیش پوا او نن چې کوم دی بعضی خلک داسې دي چې هغه به د دوی مشبدل تراشي یعنی هغه دا ټوکنه ملو نه شو دی په یو ورځ کې چې کوم دی 1000 یا سم تنگ 1300 دا و چې موږ ټوکنی شو کو بقول د دوی او هغه کې موږ نن تاسو ګره د 2000 نه کسان زیات راغلي دي
په پیښور کې بهر هیوادونو ته د تلو لپاره خدمات ورکوونکي ایجنټان وایي نن سبا د سعودي عرب په یو ویزا د 3-4 لک روپو پورې خرچ راځي عرب هیوادونو ته تلونکي د کسانو کې زیاتره شمیره د تنکی ځوانانو ده دوی وایي زموږ د مسافرۍ وخت نه دی خو ستو کړو غریبۍ په مخه غستیو
تعلیم کوم زمنګ نه کشر چکم دی غمنګ لیګو دا هم منګ ته پکلی کې من خلک وای چکم دی تاسو ور کوټه ماشوم لیګای دا څه دغه دا خو بس اصل کې زمنګ مین وجدار چې بل پښتنو کلچر د سری چاغه پښتو راټینګي خو خپل ځان نه ملامت کوي هغه کې لکه دا وجشتي دی
د سعودي عرب ویزې تر لاسه کوم کې وای د پښتنو ډیر غنی وطن دی د هیڅ کمې پکې نشتا خو د پاکستان د واکمنو د غلطو پالیسیو له امله نن ځوانان د عربو سختو مزدورو ته روان دي
کم جابونه دي نو دا اول نشتا کوي نو دی باندې باندې وزیر اعلی زوی داغه بخوري داغه بوراري بیا بده ای سی سی پروګرامي بیا بده ډی سی سی بي دی ما ته چیراره سو کنه نو ما ته به خارو لاندې
د سلګونو په شمیره کې بهر هیوادونو ته تلونکي پښتانه د حکومت نه غوښتنه کوي چې عرب ملکونو ته د نورو صوبو په پرتله پښتانه لوی شمیره کې درومي. باید د دوی د پاره د خدماتو سینټر او شمیره سیوا کړی شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون خبرونه دي. د ایران وروستیو احتجاجونو ته په کتلو سره په افغانستان کې د کابل په یو روزنیز مرکز کې د شوي چاودنې وروستو چې پر سکونو خزینه زده کوونکي پکې وجل شوي خزې سړکونو ته راوتلي. په دې اړه د امریکا غا خبريالې نظراني یوسف زئی رپورت تاسو ته زمونږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
افغان مرمنې په سړکونو لاریون کوي، د خپل امنیت او د تعلیم د حق غوښتنه کوي. په افغانستان کې دغه ورستی لاریونونه ورسته له حق پیل شول. کله چې تیرونی د کابل په یو روزنیز مرکز باندې بشوي ځانمرګ برید کې تر 500 زیات کسان ووژل شول چې اکثر یې د خوانزي زده کوونکي وي. دا برید د کابل په لویدیځ کې شوی و چې شیا هزارګان پکې اوسي او د تیرو څو کلونو راهیسې پرېتون لارې بریدونه کوي. لارون کون کی وای دوی خپل غاګ د دې لپاره پورته کوي چې د بریټ قربانیانو ته انصاف وغواړي او د جنو منځني خوندزي بیرته پرانستل شي.
ما از طرف هیچ گروه به حزب سیاسی حمایت نمیشیم.
موږ سره کوم سیاسي ګوند ملاتړ نه کوي. موږ د کوم سیاسي ګوند په خلاف نه یو. موږ غوښتنه امنیت او تعلیم دی. موږ د خوندزیو بیرته پرانستل غواړو او د خپلو هزاره هوادوالو د قتل عام ودرېدل غواړو.
په واک باندې د طالبانو له قبضې را وروسته د لومړی ځل نه دی چې خزې د خپلو حقونو لپاره لارون کوي، ځکه طالبانو پرې سخت بندیزونه لګولي. یو شپږ دېرش کلن افغان فعال چې په کابل کې د خزو په لارون کې برخه اخیستې وه وویل کله کله دوی په لارون کې یوازې شي.
د میرمنو سره حتی د دوی کورنۍ هم لاتړ نه کوي. کله چې موږ لاریون کوو نو ان زموږ خپلوان هم زموږ سره نه دریږي. په افغانستان کې دا د شرم خبر وي چې که ښځې سړکونو ته راوځي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي.
د افغان میرمنو لخوا د وروستي لاریونونه د ایران د لاریونونو پسې پیل شوي، کوم چې له پولیسو سره د یوې ځوان نجلۍ د مړ کېدو په غبرګون کې پیل شوي. خو په دې توپیر چې افغان لاریونونه واړه او یوازې په یو څو خارونه کې دي. د ایران یو خبریال او فعال سوریا لینی وای د ځکه چې په ایران کې له ښځو سره پراخ ملاتړ دی.
سړی هم له ښځو سره یو ځای سړکونو ته وتلی او زه فکر کوم چې په ایران کې په دوی دز توګه سړی او ښځې یو ځای لاریون کوي.
خو بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ورته والی شته.
یو شی چې په دواړو هیوادونو کې ډیر مهم دی هغه د دغو لاریون کوونکو جرأت او میړانه ده. څوک چې نږدې د مرګ په بیه غواړي واورېدل شي او د دوی په وړاندې د لګول شوو بندیزونو پر ضد ودرېږي.
نرمن باروي په دواړو هیوادونو کې خزل دي سره مخته چې رژیمونه یې له تاوتریخوالي په ډکو لارو مرمنې تر کنټرول لاندې او محکوم کړی شي. مجاهد جواد، د امریکا غږ دی، واشنگتن ډي سي.
او زه په ایران کې د میسامینی د وجل کې دو ورستو پیل شوی احتجاجونو کې برخه اخیستون کې د شپاړس کلنې نکاح شاه کرامي مرګ اندېښنې ډېرې کړې دي. د ایران عدلیه دا تورونه لګوي دا ردوي چې ګینی هغه د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوې ده. په ایران کې د مظاهرو په وخت شروع یا چهارشنبه په ورځ په سو خارونو کې په پوهنتونونو کې امنیتي ځواکونه هم په ذکر شوې دي. رپورت په تاسو زمونږ همکاره کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د ایران مظاهره کې برخه اخیستونکي شپاړس کلنی نیکا شکرامی مرګ نوري اندیشنې راپورته کړي. کورنۍ وایي په تهران کې په مظاهره کې د ګډون وروسته بدرکه سوی و او لس ورځې وروسته مړی موندل سوی.
ایران عدلیه دا تورونه رد کوي چې ګنې هغه د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی، خو کورنۍ وایي چې د هغې جسد په خپل سیمه کې د شخ کولو اجازه نه ده ورکړل سوې او په پټه د اکتوبر په دریمه د ځواکونو لخوا و خاورو ته سپارل سوې. په 14 سپتمبر د ایرانی اخلاقي پولیسو په ولکه کې د میسا امینی د مرګ وروسته په ایران او نړۍ کې مظاهرې پیل سوې چې یادوام لري. د بشري حقوقو کمیشن د امینی د مرګ پلټنو غوښتنه کړې.
داسې رپورټونه شته چې ښایي هغه په سر په ډنډو وهلی شوی او د پولیسو په سر د ګاډي سر ټکر کړی. چارواکو ویلي هغه د طبیعي لاملونو له امله مړ شوی و.
د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي چې باید د میرمن د وژنې د علت معلومولو لپاره د طبي معایناتو د پایلو انتظار وکړی سي.
هغه د ډیر وخت نه د زړه او نورې فزیکي ستونزې لرلې. تر څو چې رپورټ نه وي راغلی موږ څه نشو ویلی.
په ایران کې وروستۍ مظاهرې د کال 1981 وروسته د ایران د روحاني مشرتابه لپاره غټ چیلنج جوړ شوی. شزی د مظاهرو په محل خپل ورشتونه غچ کوي او خپل سکارفونه یا پړونی سوځوي. په نړۍ کې هم ایران د سخت خبرګون سره مخ دی.
د ایران د ملایانو حکومت لاسونه په وینو باندې د انسانیت په خپل ولس په ضد چې کوم جنایتونه کوي، نه به تاریخ او نه به الله تاسو معاف کړي. موږ د ایران د خلکو او ښځو په ضد د هر ډول تاوتریخوالي د ودرولو غوښتنه کوو.
د فرانس هنرمندانو هم خپل وشتونه غچ کړي. په شیراز کې خلک د خپلو کورونو څخه شعارونه کوي چې مرګ په خامنه. د ایران په بندر عباس کې د طب زده کوونکو د احتجاج په وخت شعارونه کوي چې د خپل عزت لپاره د ایران د زبخانې څخه ووځي. د بشري حقوقو فعالین وایي چې مظاهره کوونکي نیول سوي او په سلکونو شمیر جوړل کړي او 150 پورې کسان وژل سوي هم دي. حکومت هم د امنیتي ځواکونو په شمول د ګڼو د وژنو خبر ورکړی دی او تورې لګولې چې امریکا په شمول بهرني قوتونه ایران بې ثباته کول غواړي. په ایران کې د حکومت ملاتړ باندې هم مظاهره پیل شوي. کلثوم کاکر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگټن.
یقینو چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خو خو ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
که بل څوک کوي او کنه ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
په افغانستان کې د جمهوریت ترلنګېدو او د طالبانو واکمنېدو یو کال وروسته افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ غړو په پردیسۍ کې د خپل لومړنی کنسرت د پرتګال پایتخت لیسبن کې ترسره کړی چې پکې د کوربه هیواد ځینې حکومتي چارواکي هم حاضر وو. د افغان هنرمندانو په داسې حال کې د موسیقۍ کنسرت جوړ کړی چې په افغانستان واکمن طالبان د موسیقۍ اوریدل او غږول د اسلامي احکامو خلاف او حرام بولي. نور تفصیل د منزا شهید نه په دې رپورت کې واوري او ګوري چې د پرتګال په لیسبن ښار کې د کنسرت ته ورغلی و.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ړنګېدو او د طالبانو بیا واکمنېدو نه وروسته د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ لمنځه لاړ، خو هنرمندان یې به هر څه ولاړل او په جلا وطنۍ کې دلته د پرتګال په پایتخت لیسبن کې خپل لومړنی کنسرت ترسره کوي. دا انسټیټیوټ د افغانستان د موسیقي یوازینی ښوونځی دی چې په پردیسۍ کې یې خپل فعالیت جاري ساتلی دی. نن په دې کنسرت کې سلګونو کسانو برخه اخیستې چې په چیرو کې ولولې خوشحالي او لیوالتیا لورای څرګندېږي.
دا د ویار زده چې مشتل ته د افغانستان د موسیقي لاري د افغانستان ور کلچر له ځان سره لرو چې له بده مرغه اوس مهال په افغانستان کې منه دی. خو مهمه خبره دا ده چې په پرتګال کې دوی ته دا فرصت شته چې د کلچر د بقا لپاره کار وکړي. موږ پوهیږو چې ورځ به په افغانستان کې بیا د موسیقي غږول ممکن وي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ بنسټګر او مشر احمد ناصر سرمست چې د موسیقي د دې خوانځي په جوړولو او ساتنو کې ډیر زیار ګاللې دی وايي هغه په دې باور دی چې په دې ډول به د افغانستان د موسیقي او فرهنګ ژوندۍ وساتي او د طالبانو د تندریتوب او منفي مفکورو سره مقاومت وکړي.
احساس خوشي، افتخار، غرور، استقامت، پایمردی،
د خوخی، د ویار، غرور او د مبارزه احساس کوم. د وخت تمل موږ څخه همداده مبارزه او قربانی غواړي. باید چې د افغانستان د موسیقي غږ شو او په بهر کې باید د افغانستان د هنر استازي اوسو.
باید نماینده هنر موسیقي افغانستان در بیرون باشه.
تیم ملی موسیقی افغانستان یک استیمای بسیار قوی
د افغانستان د موسیقی ملی تیم ډیر قوي او پرمختللی تیم لزخره او په کومو امکانات وې ځان ډیر مخته بوتل. یو نن خوشاله يم چې خپل هوادوال دومره پرمختګ سره په یو اروپאי هواد کې وینم.
متحقو کسانو غږیو چې غږ نه لري او هر ورځ وتل کیږي. زه نن ډیره خوشاله يم او نیکمرغي احساس کوم چې زه د هغوی غږ جوړ شویم.
د دې کنسرت اجرا د افغانستان د ټولو سیمو او توکمونو د بیلابیلو سندرو سره تر سره شو. افغان او غیر افغان ګډونوالو یې تود هرکلی وکړ.
بلا موږ ډیر خوشاله شو خپل د ملي سرود واورېدو. دا ټول ملګری دي، دا یو به ژړا پات نه شو، ټول وژړل. هغه موږ کنټرول نه کړو شو. بیا هم خدای دې موږ وطن جوړ کړي چې بیا هم د ملي سرود واورو.
ورته وخت کې د امریکا غاګ مشر یولانډا لوپس په کنسرت کې حاضر وه او د امریکا غاګ د وروستي مستند فلم سمفونی اف کوریج او د دې مهمه کنسرت په پوښښ پاړې خبرې وکړې.
په کابل کې د موسیقي فکول او نخوند اخیستلو ازادي د لاس ورکول په افغانستان کې د بل ورکی ازادي ښکارندوی دی چې موږ د امریکا غږ په توګه هم هر ورځ وسره مخ یو. کوم چې د بیان ازادي ده او اوس افغانان اطلاعاتو ته د لاسرسي او موسیقي اوریدو ته هم ډیر وږي دي.
که څه هم په بهر کې د موسیقي د دغې ډلې فعالیت له ځینو ستونزو سره مخ دی، خو د نړیوالو ملاتړ او د دغه انسټیټیوټ د چارواکو او هنرمندانو له زغم څخه ښکاري چې دوی به په دې آزموینه کې بریالي شي.
د تیر یو کال وروسته کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول او د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وتړل شو او دغه ټیم دلته را انتقال شو، دا لومړی ځل دی چې دوی په نړیواله کچه یو واري بیا په یو نړیوال پلیټ فارم باندې یو لوی کنسرت اجرا کړ او تر سره کړ. دا له هغه وروسته کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت په وخت یو نامعلومه او نا اعلان شوی بندیز په موسیقي، په میرمنو، د هغوی په فعالیتونو، په سیاسي چارو کې د هغوی په ونډو باندې لګیدلې ده. تاسو د دې کنسرت ټول تفصیل واورېدو د ملتیا څخه مو ډیره زیاته مننه. منازه شهید، امریکا غږ، لیسبون، پرتګال.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
د وایس اف امریکا دی وای ریډیو ټلویزیون خبرونه دي. پاکستان کې پښتنو د تحریک انصاف یو مشر فواد چودري په هغه وینا سخت رد عمل څرګند کړی چې پکې هغه د یو شخصي ټلویزیون پروګرام کې د پښتنو په اړه سپکه خبره کړې. پښتون ملت پاله او د مدني او سیاسي ټولنې غړو او مشرانو د فوجودري دغه بنا باندې د غم او غصې څرګندونه کړې. ریپورت په د سیمینا د ریوا خبريال احسان محمد خان راکوي.
فواد چودری په دغه ملند کې دا اشاره ورکړي چې د یو پښتون سره په ځان له کوټه کې وخت تیرول د یو لوی خطر په مثال دی. د فواد چودری لخوا د پښتنو سره په دغه ملند کولو چې په ټولنیزو رسنیو هم عکس العمل لیدل شوی. تاریخ پوه پروفیسر خادم حسین وای
په ایروای باندې فواد چودری دغه تفسیر راغه نسل پرستانه تفسیر د پښتنو په ضد، او بیا کاشف عباسی چې کوم یو سینیر انکر دی هغه په دې کې یو کیسه ما یو قبولیت ورکه چې وی خاندل، او بیا د ار واي چینل چې هغه دا نشر کړل کټ نکړل، او بیا پیم را چې کوم د ریګولیټری اتارټی دا هغه ریګولیټری اتارټی د باندې څه قدغن اون لګولو یا د دې باندې څه جرمانه اون لګولو یا څه نوټیفیکیشن ور جاری نکو یا څه نوټیس وانه غست، دا ټول په دې کې مجرمان دي. نو د ار واي مکمل بایکاټ پکار دی، پیم را ته پیټیشنز او خطونه لیګل پکار دي، او د فواد چودری او کاشف عباسی سخت ټکو کې غندنه پکار ده.
پښتنو سره د دغه ملنډ پاکله د عوامي نشتلګون صوبایي صدر امل ولی خان هم عکس العمل خودلې او په ټویټر او فیسبوک پیغام کې په پښتنو غږ کړي په دغه سپکاوی کولو دی د یاد ټلویزیون څخه تر هغې بایکاټ وکړي تر کومې چې دوی د پښتون قام څخه بخنه نوي غوښتلې. وتلې پښتون دانشور او ادیب عباسین یوسفزی په وینا دا کوم لومړی وار نه دی چې د پښتنو پر ضد د تعصب او کرکې په اساس د پنجاب څخه دا ډول د سپکاوی خبرې او
کوم خلک چې پروپاګاندا کوي د پښتنو خلاف دا یو منظم پروپاګاندا ده، او د پنجاب ناک سردا خوريږي چې کوم پروپاګاندا خوريږي نو هغه عموما کله د ډرامې په شکل کې، کله د فلم په شکل کې، کله د کالم په شکل کې، کله مختلفو رنگونو کې دا خوريږي. او زه دا ګڼم چې دا یو ډېر کمزورې حرکت دی، یعنی قوم پرستی قوم خوښي چې دا ښه عادت دی، ښه خبره ده. خو چې ته د بل قوم نه نفرت کوې نو دا ډېره کرکجنه خبره ده. دا چې هر څوک کوي نو دا ډېر ناوړه خبره ده، او د دې خلاف هر قسمه احتجاج پکار دی.
پښتانه لیکوالان او دانشوران چې په دغه چلند ګیله مندي وایي د پښتنو سره دغه ملنډې او د دوی کلتور او ژبې سپکاوی د میډیا په ادارو کې ناست خلک په شعور ری توګه تر سره کوي، او غواړي چې نړۍ ته د پښتنو منفي سیر او خایي او بدنامي کړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
په داسې حال کې چې د تحریک انصاف مشرانو یو اړخته په مجموعي توګه باندې استعفاګانې ورکړي او په پارلمان کې د ناستې نه انکاري دي، بلخواته د قامی اسمبلی سپیکر لړخه د منظور شوو استفاګانو د معطل کېدو درخواست اسلام آباد های کورټ کې دایر کړل دی. اسلام آباد های کورټ درخواست کوونکو ته پارلمان کې د ناستې په اړه واضح دریځ خپرولو هدایت کړی دی، او ویلي دي چې عدالت د قامی اسمبلی سپیکر ته څه لارښودنه نشي کولی. نور حال د اسلام آباد نه دریو خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اتر مین الله د پاکستان تحریک انصاف د غړو د استعفاګانو منلو په اړه د مقدمه اورېدنه وکړه. جسټیس اتر مین الله د اورېدنې په محل ویلي د درخواست کولو دریس کې تضاد په نظر راځي، یو اړخته استعفاګانې معطل کول غواړي او بل اړخته دوی استعفاګانې ورکړي او پارلمان کې ناستې ته نه دي تیار. د اورېدنې وروسته د تحریک انصاف د غړو وکیل بیرستر علي ظفر مطبوعاتو سره خبرو کې وویل عدالت ویلی دا خبر دی واضح کړی سی کچری دوی درخواست ومنی او دغه لسخړو د استفاګانو امر معطل کړی سی نو بیا به آیا دوی پارلمان بایکاټ کوي یا به پارلمان کې کښینی. تحریک انصاف د رزلری چې د قومي اسمبلی سپیکر دی ټول یو سل درویش دي استفاګانی منظور کړی یا دی په بشپړ توګه رد کړی. د تحریک انصاف غړی فاروق حبیب چې استعفا د قومي اسمبلی سپیکر منظوره کړې وایي
ڈاکٹر صاحب جیسے اسپیکر بنے انہوں نے استعفے کو لیا، اب وہ اپنی مرضی کا پکٹ چوز کر رہے ہیں۔
قومی اسمبلی اسپیکر راجا پرویز اشرف خپل د خوښې تر مخه استعفی منظوروي، د اډیو لیک مخې ته راتلو وروسته په دې اړه د حکومت بدنیتی څرګنده سوي چې د څه غړو استعفاګانی منظوروي او د څه کسانو نه منظوروي۔ البته حکومت دریز لري چې د قومي اسمبلی د یو کس په وینا نه بلکې د هر غړي ته تصدیق وروسته استعفی منظورولی سي۔ د پاکستان د قانون جوړونې او شفافیت انسټیټیوټ بلډیټ مشر احمد بلال محبوب وایي،
جب 123 ارکان استعفا دے دیں گے اس کے نتیجے میں اتنی بڑی ڈسٹرپشن ہوگی سسٹم کے اندر۔
دا تحریک انصاف مقصد وہ ٹولی استعفا گانی پر یوزائی منظور سی، حالات خراب سی او حکومت ٹاکنو اڑختو لڑ سی، خدا سی ونسوم دوی زیادتوی پا قانون کے دا سی کم حکم نستا چی استعفا منظور کرے سی یا دا نور دا لکھنو دا منول سرا تڑاو ولاریم۔ باورستیو کی مخیطا راتلون کے دا وزیر اعظم شہباز شریف او حکومتی وزیرانو ترمنز ویڈیو لیکي اوریدل کېدای سي چې د تحریک انصاف استعفاګانی په څه پړاو کې د منظوري خبري سوي۔ سږ کال د اپریل په 11 نیټه پخوانی وزیر اعظم عمران خان د چوکۍ څخه لری کول وروسته د تحریک انصاف ګوند مشر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف د ګوند د 137 غړو د استعفاګانو اعلان کړی و۔ البته د نوي حکومت راتلو سره سپیکر راجا پرویز په شخصي کچه د استعفو د تصدیق عمل شروع کړی او د جولای په میاشت کې د تحریک انصاف د 11 غړو استعفاګانی منظوري کړې وي چې پکې ډاکټر شیرین مزاری، شاندانا گلزار، علی محمد خان، فاروق حبیب، فضل محمد خان، شوکت علی، فخر زمان خان، اعجاز شاه، جمیل احمد او محمد اکرم شامل وو۔ الیکشن کمیشن د دوی د استعفا نوټس هم جاری کړی وو او پر دغه چوکیو د زمینی ټاکنو اعلان شوی وو چې د سیلابونو له سببه د ځنډ ښکار شوی دی۔ رابیہ پیر، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد۔ ڈیوا سروسی
در وایس آف امریکا ډی وای ریډیو خبرونه دي موږ سره اوسېږي۔ لږ ډېر تفصیل به درته په دې درکو چې په ټوله دنیا کې د بیلابیلو ملکونو اقتصادي د هوی چې کم اهلیت وي په هغه باندې نظر لرونکي امریکایي ادارې موډیز د پاکستان کریډیټ چې کم ریټینګ دی هغه راکم کړی دی۔ په دې باندې به لږ ډېر تفصیل تاسو ته لږو شیبو کې وړاندې هم کو، خو زو په پاکستان بلوچستان صوبه کې ډاکټران وایي چې د بلوچستان ایالت په مختلفو سیمو کې د سیلابونو او موسم بدلیدو له امله موسمي بیماری او د معدې بیماری زیاتې شوې دي چې هر ورځ مریضان لوی تعداد کې د علاج لپاره هسپتالونو ته روان دي۔ رپورت پې د چمن ندری و خبریال نعمت الله سرحدی راکوي۔
د بلوچستان ایالت سیلاب ځپلی زیاتره سیمو کې د تش درجه کمیدو سره د شپې په مهال یخنۍ زیاته سوې ده، چې دا وخت د ورځې او د شپې په موسم کې ډیر زیات فرق راغلی دی۔ ډاکټران وایي په دغه روان موسم کې د موسم د بدلون سره تړلې ناجوړې په کوچنیانو او لوی خلکو کې زیاتې سوې دي۔
د موسم د بدلېدو سره ځینې وایرل بیماری دي، د ستوني، د پزې، د غوږو او د جګره سږي چې موږ ورته وایي، دا انفیکشن کیږي، د ریسپیریټری ټریکټ انفیکشن وای او اکثریت چې دی د وایرس د وجې دی۔
ادي خلک وای سپروانو حالاتو کې دوی ته سرکاري دارو درمل نه رسیږي او په بازار کې بایل وړوالي لوجې دوی درانه ولو توان هم نه لري، خو د مایک میسر چارواکي وای روان موسم لوجې کومي بيماري لګیدلې دي په سرکاري هسپتالونو کې د علاج مالجې دارو درمل موجود دي۔ ادي خلک دی پوری د سرکاري هسپتالونو ته علاج د پاره رجوع کړي۔
د ورځې موږ 25 ډیرش مریضان په دې د نس دې نه جوړي علاج موږ ولکو د مشر ایډمټ مریضان او د هغه د زکام په نو د یو شروع سوی د نزله زکام هغه خونو بیا د دوی مریضان د داخلي دو ضرورت نهسته، هم خاص موږ میډیسن ورکو او پیډان کې ډاکټر وګوري چې کیه۔
دا وخت د بلوچستان شمالي پښتني سیمې سپروان کال کې د پشکال توپانی بارانونو او سیلابونو زیات متاثر کړي وي، هلته دغه موسمي ناجوړي زیات سوي دي، خو ډاکټرانو پر ادي خلکو ژغ کړي دي دغه د موسمي ناجوړي څخه خپل ځان ساتلو لپاره دي ضروري دي چې پر احتیاطي تدابیرونو عمل وکړي۔
درګردو د مخه به در سره ماسک استعمال کی او د غوړو د ترو د یخش سپریز وکي او ډیر د ستړیا کار نه وکي د موسم د چنجدو سره باید چې دی خپل هغه پزتی تدابیر دا وکي چې د یخ ځای سره ګرم ځای ته یو دم نتلګ یا د ګرم ځای سره یخ ځای ته یو دم نتلګ دا شی وکي
سیاست په چارو کې کارکونکي علمی دارو مخکې څخه دا ویره ښکاره کړې وه چې بلوچستان ایالت کې سیلاب ځپلو سیمو کې به عادي خلک په غټ تعداد کې د موسمي ناجوړۍ سره مخامخ سي د سیلاب ځپلو د ښه سیاست لپاره په دغه سیمو کې کار کول پکار دي که څه هم ټایفاید ناجوړۍ په ضد ویکسین لګولو کمپین په دغه سیمو کې روان دي خو عادي خلک د حکومت او د علمی دارو څخه غوښتنه کوي چې په لیرې پرتو غرنی سیمو کې د سیاست او روغتیا سلطنتونو او عادي خلکو د رسولو لپاره هم اقدامات وکړي نعمت الله سرحدی وی وی ڈیوا چمن
د ڈی وی لیدونکو تاسو د ڈی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ
د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانستی او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
دا وایس اف امریکا دی بار ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده سین صبح کې د سیلاب زپلو سیمو اوسیدونکو د سیلابونو نغروستو د سختو ناروغو سره مخ دي هلک وايي چې په هسپتالونو کې د ناروغو لپاره کټونه نشته ناروغانو لپاره کټونه نشته او ډاکټران هم د نشټ په برابر دي ولخه ډاکټران وايي چې په پراخه کچه شوی تباہی له عمله په خلکو کې د معده ناروغي په ګډون د ملیریا او هیزي ناروغي سیوا شوی دی او دا وخت صحت په نظام د ناروغانو د باو ډیر زیات نور حال په کراچۍ نه دریو خبريال ذوالفقار بتنی راکبي
نن د زیارت پنځمبي پورس د پاکستان بارنیو چارو وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې وی خبري غونډې سره خبرو کې ویل راغلي سیلابونو په نږدې سلور میلیونه اکر ازمکه ولاړ فصلونه تباہ کړي چې لامل به پاکستان نه یوازې د اقتصادي ستونزو ښکار شي بلکې د خوراک نشټوالي یا کمی سره د مخامخ کېدو اندېښنې لري نو موري نو رویل د سیلابي وبونه پیدا شوی ناروغو شمیر ډیر لوړی شوی او پاکستان صحت نظام د ډیر فشار لاندې دی
اس لیول کی جو قدرتی آفت ہے اس کا
دغه سیلابونو زمونږ اقتصاد ته د کرونا نه زیات زیان اړولې پاکستان دا وخت د موسمیاتی تباہی په ګډون د خوراک کمی او د ناروغو ستونزو سره مخ دی تر دا مهال په ټول پاکستان کې شوی تباہی او د هغې اندازه معلومولو شمیري نه دی راغونډې شوی خو زمونږ اندازه ده چې دا نقصان شاوخوا د دیرش عربو ډالرو پوری شوی دی
بلاول بوټو زرداری نو رویل سیلابونو درې باندې دیرش میلیونه خلک په پاکستان کې زپلی چې په کومو کې شپاړس میلیونه ماشومان دي هغه نو رویل کومو ولسو خلکو چې ژوند د لاسه ورکړي په هغه کې درېمه برخه د ماشومانو ده او د غسی په دغه سیلاب زپلو کې شپږ لکه حامله زنانه دي چې مرستو ته ضرورت لري
الګ فیس جو ہے ہمارا ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن فیس ہے
دویم مرحله کې به موږ د بیا روغونی یا د بیا جوړولو کارونه کوو د تباہی اندازا معلومولو ته په تمه یو ورسته له هغې به موږ منصوبه بندي کوو هسی به مووی چې د تباہی تمویل دپاره منصوبی نړۍ ته وړاندې کړو ځکه چې د غریبو خلکو ګناه نه ده بلکې د موسمیاتي بدلون له وجې تباہی د مالداره هیوادونو له وجې راغلې ده
بلاول بوټو زرداری زیاته کړه که څوک دا وایي چې د سیلابونو لامل رامنځته شوی ستونزې هوارې شوې هغه ته وایو چې ستونزې لا هغه سي دي او د وړاندې نه زیاتو مرستو ته اړتیا لري بلاول بوټو زرداری نور ویل د سیلاب ځپلو مرستې حکومت په یوازې توګه نشي کولای د هیواد هر یو وګړي ته پکار ده چې وړاندې راشي ذوالفقار بیٹنای وی وی ډیوا کراچۍ
بسم اللہ الرحمن الرحیم
تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض ده او زمونږ د آینده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډیر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړې ده او اسلامي نظریاتي کونسل د هغې فتوې توثیق کړی دی چې شرعي طور دا ضروری دي چې موږ خپلو ماشومانو ته پولیو قطرې ورکو. نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افوا کې را نشو او موږ د خپلو ماشومانو مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطرې یقیني کړو.
د وایس اف امریکا دی واخبره غونې دي په ټوله نړۍ کې خلک استادانو ته ډیر قدر ورکوي او هغوی ته د قدر په نظر ګوري چې ځکه چې هم د دغه استادانو په لاس باندې ډاکټران انجینران او د ژوند د هرې طبقې یا میدان سره تعلق لرونکي کارپوهان هغه جوړیږي. خو سلونکو په پاکستان کې وایي چې استادان په دغه هیواد کې د ډیرو کړاوونو سره مخ کیږي او هغه قدر او عزت یې نکي څنګه چې پکار دي. یو ویډیو ریپورت په د سیمینار دغه خبريال فرید چینواری راکوي.
څېړونکو وایي استادان ماشومان ته زده کړې ورکولو تر څنګ د هغوی راتلونکي جوړولو کې هم مهم کردار لوبوي او دا په ټولنه مثبت اغیز کوي. هغوی وایي استادان ماشومانو ته د نصابي کتابونو نه زده کړې ورکولو سره په ټولنه کې د یو ښه وګړي په توګه ژوند تیرولو خودنه هم کوي.
نو ایشوز خو ډیر زیات دي او ټیچرز لپاره سروایو کون ډیر زیات ګران ده. د حکومت دا پکار دی زموږ حکومت ته دا خواست وکړو چې زموږ ټیچرز پروفیشن ته زیات نه زیات اهمیت ورکړي, اسپیشل ټریننګز ته, د نیو جنریشن ټریننګز ته زیات اهمیت ورکړي چې ټیچر ټرینی نو زموږ به نیو جنریشن اوټومیټیکلی ټرین کیږي. نو دې باندې پالیسیز پکار دي او دې باندې صرف خبرې نه دي پکارې, همیشه کار پی کیږي, میټینګز هم پی کیږي, خو هغه تھیوریټیکل دی.
د اکتوبر په 15 په ټوله نړۍ کې د استادانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې هغوی ته په دغه ورځ پیرزوونی وړاندې کړای شي او د مثبت کردار ستاینه وکړای شي. څېړونکو وایي استادان یا ښوونکي د زده کوونکو د روښانه راتلونکي لپاره د هغوی ژوند جوړوي چې د خپل کور سره د هیواد په پرمختګ کې هم کردار ولوبوي.
دا کې خو سچک نشته چې استاد چې ګندی کنه نو ماشوم چې څومره د مور پلار دومره نقل نه کوي, د مور پلار دومره دغه نه کوي چې څومره هغه د استاد کوي. نو زمونږ د څومره هم پالیسیز چې وي, څومره هم د لکه د خټې نه چې ته څه شی جوړې نو هغه د هغه جوړوونکي په لاس کې وي چې ته څنګه معاشره جوړې, ته څنګه د خپل قوم په کوم نهج باندې بوتلل غواړې, نو په دې کې مین کردار د استاد دی.
څېړونکو وایي که استادانو لخوا د زده کوونکو ښه تربیت او لارښوونه وشي نو هغوی دینه استفاده کولی شي او په کاري راوستلی شي.
د خلکو په یو ټولنه کې ښه کردارونه هم وي, بد کردارونه هم وي. نو داسې به وي چې کوم خلک داسې کس پر راغلي وي چې هغه به لکه د هغه مشن سره نه راغلی چې کوم مشن زمونږ قوم زمونږ د مک دپاره کوم زمونږ د دین دپاره په کار وي. خو میجورټي خلک, میجورټي چې ټیچرس کومې ذمہ داری دي نو هغه په پازیټیو انداز باندې هغې خپلې ذمہ داری تر سره کوي او بعض اوقات معاشی مسائل چې کوم نه پاره کې حایل وي, خو بحیثیت مجموعی د استاد کردار چې کوم نه هغه اطمینان بخشته.
په پاکستان کې د استادانو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې هغوی بیلابیل ستونزو سره مخ شوي او د خپلو غوښتنو منلو لپاره احتجاجونه, لاریونونه او تر دې پورې چې پرلتونه یې وهلي دي. فرید شینواری, وایس اف امریکا, ډیوا, پېښور.
دا د وایس اف امریکا ریوا ریډیو او ټلویزیون خبرونه دي او اوس تاسو د یو فلم په حق لباندې یو تفصیلي رپورت وړاندې کوو. د فلم نوم دی وومن کینګ, چې پکې زیاتره تور پوستي دي او خزو پکې ډیر کار کړی دی. په امریکا کې هالیوډ کې ډیر مشهور شوی هم دی. د رپورت تاسو زمونږ همکار نگین شاه کتنه کړی دا تاسو ته وړاندې کوو.
په هالیوډ کې افریقا یا افریقایان په ډیره لګتوګخکاری پرتل دي چې د بهر خلکو په سترګو ویني.
خو د جنرل نانسیکا په مشرۍ کې د وومن کینګ یا میرمن باچا داسې نه ده. د اګوجی جنگیالی د خزو یو ویرناکه ټله خپل دښمنان اروپایی او افریقایی غلامان سوداګر وژني. د اکیډمی جایزه ګټونکی وایولا ډیویس وایي چې هغه د خپل جنگیالی کردار سره پیژنګلوي کوي.
ما خپل ځان ته د خپل سپین پوستو سیالانو په شان کتل. تر هغه وخت پورې چې کله زه د سنت او نړۍ تر اوتم، هغه وخت بیا زه پوسوم چې دا نړۍ او دا سنت مشته په یو نظر نه ګوري.
هر څوک چې دا ګوجی په حساب وې دی او رېدلې ده، خو په سکرین باندې لیدل یو بل تجربه ده.
بوکری ساوادوګو چې د نیویارک په سیټي په هنتون کې درس ورکوي، وایي چې دی فلم لیوالتیا او انتقاد دواړه راپارولي.
دا یو افریقایي کیسه ده، خو دا چې څنګه تمثيل شو او پرې فلم جوړ شو نو افریقایي برخه پکې لګوا، نه یوازې د کیمرې په مخ کې بلکې د کیمرې شاته هم.
په سویلي افریقا کې جوړ شوی د میرمنه باچا فلم په جوړېدو کې وکاله او 50 ملیونه ډالر ولګېدل. کیتی شولمن چې د فلم په جوړولو کې مرسته کړې، وایي چې د هالیوډ نه مالی مرسته اخیستل یو لویه مبارزه وه.
بلک پینتر یقینا یو لار پرانستله. بلک پینتر وویل یو افریقایي قوم د ادارې تصور وکړي، او ما وویل ولې موږ باید دا تصور وکړو یو حقیقي افریقایي قوم سره د یوې ادارې بچنګ وي. په دې کې هر یو کار یو ګام دی.
شیلا اټین چې د اګوجی جنګیالی او منزا سره ملګری اداکار ده، ویل چې د جنگي منظرونو لپاره اداکاران سخت تربیه کړي وو.
موږ هڅه کوله چې دا شځي تصور کړو چې د نړۍ غیر معمولی جنګیالی وي چې تر اوسه لیدل شوی دی. موږ غوښتل چې دا په ښه ډول تر سره کړو.
دا یادونه چې د داهوچی بچایي د نورو افریقایانو په غلامي پلارونو کې پرخاخستی و، د فلم د بندیز لپاره غوښنه شوې دي. بیا هم د هالیوډ ریپورټر تر راپور لمخي په امریکا کې د فلم د خلاصېدو اونۍ د توقع څخه زیاته و، چې 19 ملیونه ډالر نه زیاته ګټه وکړه. د پوسټ ټریک تشمیرو تر مخه د فلم ټیکټونو اخیستونکو کې 85% خزې وې، فلم کتونکو کې 55% تور پوستي وو.
تاسو پوهیږئ دا یو حقیقت دی چې شځې د منځپاکو اصلي پیروونکي دي. که هغه فلم دی، تلویزیون دی، که ژوندۍ بڼه ده، او په حقیقت کې هغه څه چې تاسو یې کوئ هغه دا دی چې د اکثریت لپاره یو فلم جوړ کړئ، نه چې د اقلیت لپاره.
سواداګو وایي د شخړو سره سره د دې فلم په افریقا او د افریقایي مهاجرینو په منځ کې جوش رامنځته کړی دی.
دوی بعد د سره نور هم په جنګلو وکړي. حتی نن سهار ما یو پوسټ ولید چې له ټولو څخه پکې غوښتنه شوې وه چې د فلم لیدو ته لاړ شي، ځکه چې دا فلم زموږ پاړه دی. نو موږ هلته د ماجرو په ټولنه کې ویاړ لرو چې د دې فلم لیدو ته لاړ شو.
وایولا ډیویس غواړي چې په افریقا او امریکا کې د ځواکمنو تور پوستو او په ځانګړي توګه ښځو په اړه زیات فلمونه جوړ شي.
موږ باید دا عادی کړو، موږ دلته د نورو ټولو په شان یو د 1912 کال راهیسی په بشپړ ډول په یو مختلف ظرفیت کې یو، خو موږ هم انسانان یو.
نگین شاه، وایس اف امریکا دیوا، واشنگتن.
دا د وایس اف امریکا دیوا رادیو ټلویزیون خبرونه دا په سو شبو کې به سر ترسیږي، خو یو ځل به بیا تاسو ته وایو چې موریز د امریکای هغه اداره ده چې د ملکونو اقتصادي حالات ته کتنه کوي، نه صرف ته ملکونو بلکې د بیلابیلو ادارو هم. هغې د پاکستان کریډیټ ټریډینګ ریټینګ یعنی د قرضو بیرته ورکولو صلاحیت هغه یو درجه راکم کړی دی. وړاندې د پاکستان چې کوم کریډیټ ریټینګ وو هغه B3 او دا اوس CAA1 ته راکوز کړی شوی دی. B3 په عامه توګه باندې دا منفی ګڼل کېږي. مودي په خپل باندې د پاکستان د قرضو ورکولو بیرته واپس کولو صلاحیت هغه منفی بللی دی، او ویلي دی چې د سیلابونو وروستو د پاکستان چې کم کریډیټ ریټینګ دی دا د ستونزو او د چیلنجونو سره مخ دی. پاکستان به د خپلو خرچو پوره کولو لپاره د بهر ملکونو نه قرضې ترلاسه کوي، دوی ته به په دې کې مشکلات وي، او د دې سره سره دوی ته به چیلنجونه نور هم مخترازی، خاص کر ایکسټرنل پیمنټس د هغې واپس کول، او د دین علاوه بیلنس آف پیمنټ په هغې کې هم پاکستان د مشکلاتو سره مخکې دی شي. پاکستان کې د سیلابونو له کبله پاکستانی چارواکي وایي چې د اربونو ډالره نقصان ورته شوی دی او اوس هم د ملک په بیلابیلو برخو کې د وبایي ناروغو سره په سوونو خلک مخامخ دي. په هسپتالونو کې هم د ناروغانو په شمېره کې زیاتوالی لیدل کېږي، خاص کر په سند او په بلوچستان کې. تاسو په رپورټونو کې وا هم ورېدل. ګران اردوونکو زمونږ او کتونکو زمونږ د خبرونو په دې باندې سبته رسیږي. زمونږ سره انجینیر بونیت او پروډوسر وو عابد حسین، ټیکنیکل سایټ ته زمونږ سره مرسته کولې زه محمد اکرام. ستاسو اجازه غواړم. الله پامان.